د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه پیل شوله نن یک شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 28مه ده چې د 2013 کال د اگست میاشتې 12مه کیږي د روان نیم ساعته خبری خبرونه د راپورونو په برخه کې به باوري چې د انتخاباتو د شکایتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو ورستۍ لیست خپور کړی دی او د 15 کسانو نمونه ترې ایستلې دي د قندز د امام صاحب ولسوالۍ کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو چارې پیل شوې دي او په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې د نړیوال سازمان وایي د لیبیا نه په خپل خوښه وطن ته د یو شمېر مهاجرینو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده خو په هغه هیواد کې په محبسونو کې د غیر قانوني مهاجرینو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي د راپورونو لږ وروسته اوري اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري
السلام علیکم د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینې د برابرولو پر مخه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې له چارواکو سره لیدلې دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې لنډې خبرپاڼې پر خپرولو سره لیکلي دي چې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د پلاوي مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس محمد عباس تنګزي کوله د طالبانو استازي د اګست د میاشتې له 8مې نېټې څخه تر 10مې پورې په ازبکستان کې ول په اعلامیه کې راغلی دی چې ازبک ډیپلوماټانو د طالب استازو هرکلی کړی او دواړو لورو په افغانستان کې د سولې د بهیر په شرایطو خبرې کړي دي په امریکا کې فدرالي تحقیقات کوونکي د دې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې هغه کوم ملت و چې د متحده ایالاتو د شمال لویدیځ ایالت واشنګټن د هوایي ډګر یوه کارکوونکي پرون یوه تش الوتکه بې له اجازې والوزوله چې بیا وروسته نسکوره سوه د سیاتل د ټاکوما هوایي ډګر چارواکي وایي د الوتکه پرون له دې ډګر څخه والوته او د یو ساعت وروسته په یو ټاپو کې نسکوره سوه د الاسکا ایرلاینز یو چارواکي داسې وویل
To our knowledge, he didn't have a pilot's license. I mean, commercial aircraft are complex machines.
موږ چې کوم معلومات لرو د کس د پیلوټ جواز نامه نه درلوده او موږ په دې نه یو خبر چې هغه د الوتکه الوزولو روزنه او تجربه له کومه ترلاسه کړې وه د پولیسو چارواکو ویل دي چې دغه نوښت کلن کس په یوازې سر دا کار کړی او ځان وژنې ته تمایل درلود او شایي چې په پیښه کې وژل شوی د دوی په وینا داسې شواهد نه دي موندل شوي چې دا به کومه تروریستي عمل وو د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور د امریکا غږ ته ویلي چې افغانستان سره په پوله په حساسو سیمو کې به د روان کال تر دسمبر پورې کټارې ولګول شي او په پاتې برخه کې به د کټارو لګولو کار د 2019 کال تر دسمبر پورې بشپړ شي د افغانستان سره شاوخوا 1400 کیلومتره سرحد باندې د کټارو لګولو ستره پروژه د پاکستان د پوځ په مشرۍ یو کال مخکې پیل شوې ده خو د افغانستان د دفاع وزارت بیان جنرال رادمانش امریکا جخت ویل دي چې په ډیورن کرښه د اغزن تارد او نورو موانو لګولو سره د تراګرۍ مخه نه نیول کیږي د پاکستان پوځ هغه راپورونه هم رد کړي دي چې وایي پاکستان غواړي د افغانستان سره په پوله 8000 سرتیري ځای پر ځای کړي د هند کیرالا ایالت د 1400 والیو نیمایي کې د خبرداري کچه لاغه ورسته لوړسیوي چې د سیلابونو لوجي څلور دیش کسان مرسیوي دي د غراس په زرګونو هکټر زمکه باندې ولاړ فستونو ته تاوان رسیدلی او د دې زرو څخه زیات خلک دې ته مجبور سیوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په کمپونو کې پناه واخلي د با پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د اگست تر 15 نیټې پورې به په دغه سیمه کې سخت بارانونه وریږي لتیر جمیر ورځی رایسی په رومانی کې لسګونه زره کسان د مزارو لپاره د بخارست واټونو تر وتلی او د هیواد په قانونو کې د بدلون په خاطر د حکومت د استعفا غوښتنه کړې ده سرګونه کسان د پولیسو او مزارچانو ترمنځ د خوډه پر محل ټپنسی به هم دي چارواکي وايي په پلازمین بخارس کې د تشدد په پیښو کې د بلوازیت د پولیسو د لس سرتیرو په ګډون 440 کسان ټپیان شول چې ټولو ته روغتیایي مرستې رسول سوي دي اعتراض کوونکي وايي چې په قانوني کې بدلون په فساد تورونو کسانو د عدلي تعقیب په وړاندې خنډ رامنځته کوي د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارټن ګریفټس د شنبې پر ورځ ویل دي چې د یمن په جنگ کې شکیل اړخونو ترمنځ راتلونکي میاست به په چکومي خبرې کې چې دغه تمرکز به په انتقالي حکومت او د وسلوالو ډلو په بي وسلو کولو وي ښاغلی ګریفټس د دې هڅه کوي چې د یمن درې کلن جنگ د خبرو اترو د لارې ختم کړي، چې تر اوسه په دې جنگ کې د لس زرو څخه زیات خلک وژل شوي دي او د هیواد زیاتره خلک یې د لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د جمعې په ورځ ویلي چې دغه ائتلاف په یمن کې د هغه وایي بری تحقیقات وکړي چې 50 تنه پکښې وژل شول چې زیاتره یې ماشومان ول. دغه راز ملګرو ملتونه هم په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بری ځواکونو د بمباریو په هکله د ناپیلو پلټنو غږ کړی دی. د یمن د جنگ د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب چې له دې مخې د سولې چې کومې خبرې سوي دي تر اوسه هغې کومې نتیجې نه دي ورکړي او ناکامه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون دواړو هیوادونو د چارواکو د کتنې هیڅ راز پلان نشته. جواد ظریف د شنبه په ورځ د تسنیم خبري اژانس ته پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په دوران کې د داسې یوې غونډې احتمال شته او کنه، وویل داسې یو پلان نشته. د ایران ولسمشر حسن روحاني د واشنگټن لخوا د جولای په شپږمه پر دې هیواد د بندیزونو د اعلان مخکې د خبرو لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتنې رد کړې وې. او خبرونه شتاس د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنډونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا ردونه اوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی مطلب د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته لیږلی دی. په دې لیست کې 15 کسان د ولسی جرګې د کاندیدانو حذف شوي دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غاږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر راپور کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره د نوماندانو لوروستي لسخه د 15 کسانو نمونه لري کړی دي. د دغه کمیسون ویاند علي رضا روحاني د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستي لسټي د ټاکنو خپلواک کمیسون ته استولې ده. د ښاغلي روحاني پر وینا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو د ابتدایي لیست په اړه د ټولو اعتراضونو او شکایتونو له هر اړخیزو څېړلو وروسته 102 تنه په وروستي لیست کې بیرته شامل کړي، 15 تنه یې له دغه لیست څخه ایستلي او 15 تنو ته یې اخطار او توصیه کړې ده.
ما هیڅ تهدید و اخطار
هغه زیاته کړه چې د دې قضیه په تړاو تر اوسه موږ ته هیڅ ډول رسمي ګواښ نه دی شوی. موږ په یو آزاد فضا کې پریکړه کړې ده او د تصمیم نیولو په پروسه کې مو هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ده ورکړې. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویان د نوماندانو له وروستي لسخه د حس شویو کسانو نمونه سرګن نه کړل، خو امریکا غږ ته د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ په دغو کسانو کې مولوي ترخیل محمدي، فوزیه کوفي، مریم کوفي، زرداد فریادی، قیس حسن، ضیاءالحق امرخیل، صداقت زاهد او یو شمیر نور کسان شامل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې لا هم د دواړو ټاکنیزو کمیسونو چارواکي د دغه لیست پر سر په سلامشورو بوخت دي او وروستی لیست به نن شپه ناوخته خپور شي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال زبی الله سعادت امریکا غږ آشنا ته وویل
یو سل یو څلوېښت کسان چې موږ د لیست نه ایستلي وو هغه لس شاخصونه چې دوی نه وو پوره کړي که نه، د هغې جملې نه 102 کسان دوی بیرته لیست ته داخل کړي. موږ ایران په دې باندې چې دوی د کوم معیار پر اساس دغه 102 کسان بیرته لیست ته داخل کړي، موږ په دې باندې ملحوظات لرو او همدا اوس زموږ د کمیسیون د غړو ناسته د شکایتو کمیسیون د غړو سره روانه ده چې دوی باید موږ ته قناعت راکړي چې تاسو په کوم اساس اوس به دا نتیجه ورکوي که دوی موږ ته قناعت راکړی شوای چې دا په دې اساس پورته کړي
خاغلی سادات زیاته کړه چې د وروستي لیست له اعلان وروسته به د ټاکنو کمیسون د ولسی جرګې نوماندانو ته د نوماندۍ د شمیرې ورکولو او د رای پاڼو د چاپولو چارې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه هم د نوماندانو د اسنادو د څېړلو پروسې پر شفافیت شک ښیي. د آزادو ټاکنو او د شفافیت د سار بنسټ اجرایوي مشر ابي برحمان ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پروسه د بي پري ادارو له سارنې پرته ترسره شوې ده.
متاسفانه دغه پروسه نه ده شوی، ډېر هدف په نظارت نه ده شوی. طبعا شکونه هم په همدغه ځای کې دي، کچېرې عدالت تامین شوی وای او همدارنګه دغه اسناد ارزول شوي وای او وخت کافي د دې په اختیار کې وای، د نور هغه اشخاصو افراد په دغه برخه کې ستونزې او مشکلات درلودل شاید هغه هم ارزول شوي. ولې متاسفانه محدود اشخاصو باندې بحث شوی، محدود اشخاصو افراد
د ټاکنو د خپلواک کمیسون د شمیرو له مخې د 1990 کال د ولسی جرګې ټاکنو لپاره په 3 ولایتونو کې 2396 نوماندانو ځانونه نومولي چې 301 اتیا ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ترندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونې د واشنگټن اوریا. د ننګرهار په ولایت کې د خزو سره د زور زیاتی د مخنیوي د څارنوالۍ آمره شکیبا دانشوای چې د غیداری ته د خزو مراجعه دوه برابر زیاته شوې ده. میرمن دانشوای د میرمنو راتګ وروسته تر هغه زیات شو چې په دې ولایت کې د خزو سره د زور زیاتی د مخنیوي د څارنوالۍ چارې میرمنو ته وسپارل شوې. د امریکا غا خبریالې لیمې نیازی د شکیبا دانش سره مرکه کړې ده او په سر کې د ننګرهار ولایت د خزو د وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا یو ډېره لویه ستونزه وه، خصوصا په شرقي زون کې، ځکه چې په ختیځ زون کې تقریبا یو دوه کاله مخکې هیڅ ښځینه څارنوال هلته موږ وجود نه درلود. لیکن د دې جرأت ما ول تر سره کړ چې راغلم او ښځینه څارنوال په صفت څارنوالۍ کې مقرر شوم. ولې په هغه وخت موږ کولای شو چې په تحقیق او تعقیبي بخش کې کار وکړو. تقریبا د لوی څارنوالۍ دا یو لوی ابتکار و چې تقریبا سلو پنځه میاشتې وړاندې د سلو په یو دېرش څلور دېرش ولایتونو څخه په یو دېرش ولایتونو کې ټولې امیرینې ښځینه وټاکل شوې. کوم شمېر یا چې موږ درلوده په تېر کال کې د هغې دو چند اوس موږ قضیه زیاتې لرو چې د دې تر څنګ دا چې امیرینې ښځینه وټاکل شوې، بلکې د نورو ښځینه څارنوالانو تعداد هم زیات شو. فلم په ننګرهار ولایت کې وه تنه هوا ته تنه تا تنه ښځینه څارنوالان لرو چې مختلف بخشونو کې کار کوي.
اوس چې ښځینه څارنوالان شته، آیا عدالت ته د لاسرسي لپاره د قضیو په شمیر کې ډېروالی راغلی دی؟
بله، دا داسې مثال لري لکه یو ښځینه ډاکټره یا ښځینه استاده چې په مکتب کې ښځینه استاد راشي، نو تعداد هم د شاګردانو زیاتېږي. همدارنګه که چېرته ښځینه ډاکټره اوسي، نو نارینه ډېر په اسانۍ کولی شي خپله ښځه هغې ته پرېږدي او په تداوي کې. همدغسې لکه څنګه چې په څارنوالۍ ته ښځینه د راتګ سره سم د قضیو تعداد هم زیات شوی دی، ځکه چې دا د ښځو اعتماد او باور او د ښځو دغه یو ډاډګیرنه ده. خصوصا داسې ډېرې قضیې او موږ ته په خپله مخامخ ویل چې څارنوال صاحب موږ د دې جرأت نه شو کولای چې موږ سپخ څارنوالۍ ته راشو او خپل موضوع خپل شکایت وړاندې کړو. لیکن اوس په ډېر جرأتمنده ډول د خپل فامیل په اجازه هم موږ کولای شو چې راشي خپل موضوعات څارنوالۍ کې شي.
تاسو ته څه ډول د تاوتریخوالي قضیې راځي؟ آیا د وژلو قضیې هم پکې شته؟
لکه څنګه چې ننګرهار ولایت یو ډېر لوی ولایت دی او مختلف نوع قضیې موږ هلته لرو. په لکه څنګه چې موږ د قانون باندې خشونت قانون خشونت نگانه پنځه دوهش موارد لرو، چې په دوهش مواردو کې په ټول موارد کې موږ ته مراجعه کېږي. که مثلا هغه که قتل دی، کله تکوب دی، که میراث دی، که تعلیم ممانعت دی، د کار ممانعت دی، همدارنګه نور موضوعات اجباري نکاحګانې دي. خو ولې زیاتره موږ ته اوس قضیې چې څومره لوړ تعداد لرو په لتکوب کې ډېر لرو. داسې موضوعات هم موږ لرو چې په هغه کې زموږ خویندې بې ګناه په قطر رسېدلي چې عاملین نیول شوي دي او بعضې تحقیق روان دي او بعضې په جزا رسېدلي دي.
دلیل څه یې ول خصوص سره تاوتریخوالی کېږي؟
دلیل خو یې موږ ډېر دلایل لرو د دې لپاره، ځکه چې دا یو سنتي ټولنه ده او همدارنګه موږ ویلی شو چې مرد سالري زیاتره زموږ په ټولنه کې. دلیل تر څنګ ناپوهي زیاته ده، غربت زیات دی، د خپلو حقونو څخه ناخبري زیاته ده، همدارنګه د ښځو حقوقو څخه یې ناخبري ده. بل موږ ویلی شو چې د په بعضې ولسوالیو کې د عدلي او قضیې اوربان څخه لرېوالی دی، ځکه چې موږ د خشونت څارنوالي یوازې په مرکز کې لرو چې ننګرهار مرکز کې، بلکې په ولسوالۍ کې نه لرو. که چېرته دغه څارنوالانې په ولسوالۍ کې هم ایجاد شي، نو شاید د ډېرو خشونتونو مخنیوی ترسره شي.
کله چې په ننګرهار کې ښځینه څارنواله نه وه او اوس چې یو شمېر په کار بوختې دي، آیا په وضعیت کې څه ناڅه بدلون راغلی دی؟
مشکلات ډېر زیات وو د ښځو بخشې، ځکه په یو کور کې چې هم ښځنه یې لکه د اجرې معنا ورکوي د شوجونه. همدارنګه موږ په یو بخش کې چې ښځه ونه لرو، نو یو نو هغه هم د اجرې په مثال موږ ورکولی شو، ځکه چې هر ځای کې ښځینه اوسي نو طبعاً چې د ښځو حق ته لاسرسی زمینه زیاته مساعدېږي.
ډېره زیاته مننه.
تشکر سسنه.
یو امریکایي خیریه موسسه چې په امریکا کې د بیکوره شوو خلکو سره مرستې کوي، وایي بهتره به دا وي چې په یو وخت کې له یو مفلس کس سره دومره مرسته وشي چې بیا سوال او چړ ته زړه ښه نه کړي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې ادم گرین د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه درته اوروي.
په نړیواله کچه دا وخت برابر 1.8 میلیارد خلک نه دایمي سرپناه لري او نه دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپل ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کړي. او د نور خلکو له احتیاج او مهنت نه ځانونه خلاص کی. د یو این هابیټاټ په نوم نړیواله خیریه مؤسسه چې ملګر ملتونه مصارف ورګي وای چې په 2018 میلادي یعنی 1408 نوی مریض کال کې یوازې په امریکا کې په یو شپه کې 15 لکه او 40 زره خلک بې کوره ګرځېدل، دایمي سرپناه نه لرله، چې سږکال شمېر نور هم سیوا شوی دی. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د بې کوره شو خلکو د کچې د راټولول په خاطر هم په دولتي سطحه او هم په شخصي کچه هلې ځلې کیږي. په دې لړ کې د سټریټ لایټ په نوم یوه خیریه مؤسسه چې د ورجینیا ایالت په شمالي برخه کې فعالیت کوي د پاملرنې وړ ده. دا مؤسسه خپل پرنسپل لري او وای په یو وخت کې باید له یو بې کوره شوي سړي یا ښځې سره د ارزانه کور د مندلو، تعلیم او کارو کسب په برخه کې دومره کومک وشي چې هغه کس د بې وزلۍ له حالت نه ووزي او د خپل ژوند او زندګۍ څښتن شي. د سټریټ لایټ فلاحي سازمان چې د ورجینیا ایالت د وډبرج په سیمه کې دفتر لري وای د ځینو کسانو ژوند بدل کړی او هغوی اوس خوشحاله دي.
He gestures to a crumpled tent.
The worst thing about it is the summertime because it gets really hot in the summertime.
ګوره په دې ځنګل کې چې ته کوم ځای یې هلته ما خیمه لګولې و. دلته ما برابر 2 کاله گزاره کړی. بل اخره زیل خیمه نه وشړلم او د تقدیر کارونو چې دې ځای ته راورسیدم دلته اوس وسېګم او کار کوم. دا د ریچارډ په نوم دی یو پخوانی بې کوره شوی امریکایي غوغو چې پورت برج کې د امریکا خبریال ته هغه ځنګل وښودو چې دی پکې وخت په یو کوچنۍ خیمه کې ځان له اوسېده. د سټریټ لایټ د ټولنیزو خدماتو متصدی میرمن روز پاورز وای چې په امریکا کې بې کوره کېدل زیات فکټورونه عوامل لري، خو تر ټولو مهم عامل یې دا دی چې هر څوک نشي کولی داسې کور عمومي چې د کرایې یا د میاشتني قسط ادا کولو وسې ولري. له کومو کسانو سره چې موږ مرستې کوو اکثر هنر او تعلیم نه لري. دغه خلکو کارونه کول خو بیا هم بې کوره و ځکه چې دومره تعلیم او پوهه نه لرله چې داسې کارونه وکړي چې گزاره پرې وشي.
Now I got you some cookie treats. I have been working pretty much the whole
دا د فرانکی په نوم د یو پخوانی بې کوره شوی خځې کور دی چې له تیرو 4 کلونو د خپلو دوو سپیانو سره یو ځای په یو کوچني کور کې ژوند کوي او د سټریټ لایټ مؤسسه سره د بنیادی ضرورتونو په پوره کولو کې مرسته کوي.
I feel very grateful to be here. I was hit by a truck. Street light took me in.
زه یو ټرک وهلم او له بخوی وغورځولم. نصیب می خو چې دلته راورسیدم، د خلکو لاس راکړ او په خپل بخوی ودرولم. دا د لری په نوم دیو بل کس غږ دی چې د سړک په سر لوخی انزل او یو ټرک وه او له بخوی وغورځو. سټریټ لایټ د هغو خلکو سره وړیا مرسته کوي چې کارونه کوي خو دومره زیاتې پیسې نشي پیدا کولی چې خپل ضرورتونه پوره کړي. دا خیریه مؤسسه له ځینو خلکو سره د موقتی سرپناه په موندلو کې هم مرسته کوي. د ورجینیا ایالت د پرنس ویلیام په کاونټي یا ولسوالۍ کې چیرې چې د وډبرج سیمه واقع ده د ټولنیزو خدماتو دفتر امیر ټونی ټرنچ امریکا غږ ته وویل که موږ وکولی شو چې د ارزانه کورونو په شمول د دغو کسانو لپاره داسې دایمي پروګرامونه پروژې جوړې کړو چې دوی په خپلو پښو ودرېږي، فکر کوم چې ډېر فرق به په ژوند کې راشي او هر کال به په امریکا کې د بې کوره شوو کسانو شمېر هم کم شي. د سټریټ لایټ مؤسسه وای زیار باسي چې د پخوانیو بې کوره شوو کسانو ذهني او جسماني روغتیا ته هم لازمه پاملرنه وکړي. د دغه ادارې متصدی میرمن پاور چې ځلې بیا امریکا غږ ته وویل
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have
دا خلک یوازې سرپناه او سوري ته ضرورت نه لري، مثبت تعامل ته هم ضرورت لري. تر بل هر څه مهمه خبره دا ده چې بس په کسر کې ورته څوک نه ګوري او د انساني وقار او کرامت خیال یې وساتي. دا د ریچارډ غږ دی چې یو وخت په خیمه کې ژوند کوو. نوموړی وای زه په ځنګل کې په یو بیکاره خیمه کې اوسېدلم، ګوره چې په خپل کور کې ژوند کوم او مرام او مقصد مې هم معلوم دی. ریچارډ وای ما ځکه له امریکا غږ سره خپل قصه شریکه کړه چې نور خلک هم ورنه پند واخلي او هر سړی د خپل کور او کارو کسب څښتن شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د جمعې په ورځ د چیلي پخوانی جمهور رئیس میشل بچلت تصویب کړل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راتلونکي عالي کمشنر شي. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال جیف کاستر په دې راپور کې اوري.
بچلت د چلی لومړی خزه جمهور رئیس او وروسته بیا د ملګرو ملتونو د خزو د چارو لومړی مشر شوله. دغه اداره په نړۍ کې د خزو د برابر حقوقو لپاره مبارزه کوي. دا په خپل د بشري حقوقو نه د سرغړونو قرباني و او د 1900 د لسیزې په سر کې د جنرال اگستو پینچت د بدنام محافظه کار رژیم په وخت کې شکنجه شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د روان هفته په سر کې د بچلت ټاکل اعلان کړل او عمومي اسمبلې چې 193 غړي لري د جمعې پر دغه انتخاب نهایی کړ. ګوتریس د دې د تاییدولو نه وروسته خبریالانو ته وویل د بچلت سره د ده بشپړ ملاتړ ملګری او باور پر لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
She takes office at a time of grave consequence for human rights. Hatred and inequality are on the rise. Respect for international humanitarian and human rights law is on the decline. Space for civil society is shrinking. Press freedoms are under pressure. To navigate these currents, we need a strong advocate for all human rights, civil, political, economic, social, and cultural. We need a person who can ensure the integrity
da bashari huquq o dastur o awaqib o stunz po waqt ke da daga muqam ta warasid la krika aw na barabari mukh po zate do da bashari huquq o belmlali bashari qanun ta ehtiram mukh po kame do de po madani tolona man faza tangigi da bayan azadi tar peshar land da د دې لپاره چې په وسانی شرایطو منظر اچولې وي موږ ته په کار ده چې د ټولو بشري حقوقو په لوي وکړو چې په دې کې مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوق شامل دي. موږ ته داسې څوک په کار دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ضروري میکانیزم د حیثیت ډاډ ورکړي. دا به د اردنی زید راد الحسین زیاونی سي چې د اګست په 1 نیټه دوره پای ته رسیږي. دوی ویل د بشپړ ملاتړ کوي. د بشري حقوق لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین چې د خدمت موده پوره شوې ده وای
وی ویلکم ایت آی هاف نون میشل فور مانی ایئرز اند وانس کنفرمد بای د جنرال اسمبلی وی ویل بیگن ورکینګ اون ترانزیشن اند اټس وندرفل
مونږ ورته هر کله و زه ل ډیرو کلونو نه را پدې خو میشل پیژنم او یو ځل چې عمومي اسمبلې تصویب کړي مونږ به د انتقال په باره کې کار پیل کړو او دا ډیر ښه خبر دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په خپل وینا کې څرګنده کړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه څه غم ونه خوړ چې دا ورته زموږ د وخت د بشري حقوقو نه څرګندې سرغړونې وای، یعنی د کیوبا او وینزویلا حکومتونه د بشري حقوقو نه دغه سرغړونې کوي. دی ویلې دی به د بجلت پورې اړه لري په زیاده دی چې دغه موجوده شرایط ومني د دغو ناکامیو په خلاف باید خپل آواز پورته کړي. هیلی د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې امریکا د بشري حقوقو له شورا نه وځي او وای په غیر عادلانه توګه اکثر وخت اسرائیل هدف.
او درنډونکو اوس هم د قندز په ولایت کې د اوبو د ستونزې په هکله یو راپور لرو. د قندز د امام صاحب ولسوالۍ کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو چارې پیل شوې دي چې تر اوسه د پاکو اوبو نلونه 530 کورونو ته غځېدلې دي. خلک وایي د دغو اوبو د استعمال سره یې په ماشومانو کې د ناروغۍ کچه ټیټه شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په راپور کې اوري.
د قندوز لخار وروسته د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې خلکو ته د پاکو اوبو سہولت برابر شو. د قندوز د اوبو رسولو د ریاست په مرسته د امام صاحب ولسوالۍ په خار کې 530 کورونو ته د څښاک پاکې اوبه رسول شوې دي او لا هم د نل غځولو کارونه جریان لري. ټاکل شوی چې د امام صاحب ولسوالۍ کې به تر 2000 کورونو پورې د پاکو اوبو نل وغځول شي تر څو خلک د څښاک پاکې اوبه ولري. د دغو نلونو د 1 متر مکعب اوبو د مصرف لګښت 15 افغانۍ دی خو خلک وایي چې نرخ یې لوړ دی خو د دوی اولادونه پرې له ډول ډول ناروغیو څخه ژغورل شوي دي. په قندوز کې د اوبو رسولو د ریاست مسؤول انجینر نجیب الله نجیب وایي چې دوی به په سیمه کې د خلکو د غوښتنې مطابق هغوی ته د پاکو اوبو نلونه وغځوي.
ما در شهر امام صاحب 24 ساعت آب داریم و 24 ساعت همین 530 خانه از آب شبکه مستفید میشه.
مونږ په امام صاحب ولسوالۍ کې 40 ساعت خلکو ته د څښاک پاکې اوبه رسولې دي او دغه 530 کورنۍ ترې ګټه اخلي. هغه وایي چې دوی غواړي د څښاک د پاکو اوبو رسولو دغه چارې پراخه کړي او د قندوز د ښار او امام صاحب په ولسوالیو کې هر کور ته د پاکو اوبو نلونه وغځوي.
اگر دونر حاضر نشه که شبکه را وسط بته، اداره آبرسانی ناگزیر است که از امکانات خود استفاده بکنه و امکانات ما محدود میشه به
که مرسته کوونکي حاضر نشول چې دغه پروژه وغځوي نو دوی مجبور دي له خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي. خو د دوی امکانات د خلکو لخوا د اوبو په مقابل کې په ورکړل شوو پیسو پورې محدودیږي. د ولسوالۍ د بازار هغه خلک چې له پاکو اوبو څخه استفاده کوي وایي چې له استعمال سره یې په ماشومانو کې ډول ډول ناروغۍ کمې شوې دي.
زموږ په ساحه کې تقریبا 16 ساعته یا 18 ساعته موږ صحیح اوبو خدمات لرو چې د دې خدماتو په واسطه زموږ کم مخکې چې کم مشکلات درلودل او د دې نه ګوناګون مرضونه زموږ ماشومان په اخته کېدل دي صحیح اوبو نه چې کله مخ نه موږ استفاده کوو د دې مرضونو نه جلګیری سوې ده.
دغه خلک وایي چې په خوا تر دې دوی د ځمکې د سره او ویالو له اوبو څخه استفاده کوله چې د استعمال له امله یې له ګڼو مرضونو سره لاس او ګریوان و. له پاکو اوبو استفاده کوونکي خلک وایي چې دوی د هر متر مکعب یا 1000 لیټر اوبو په استعمال باندې 50 افغانۍ لګښت ورکوي. باید دغه لګښت کم شي.
به خاطر از اینکه به یک منابع داخلی صد نرخ از یک متر مکعب 25 افغانۍ قیمت است، د این نرخ کمی کاهش بیاره غور.
زمون غوښتنه دا ده چې اوبه داخلي منابع دي او له موږ څخه د یو متر مکعب اوبو په مصرف 50 افغانۍ اخلي. که دغه نرخ را کم شي او بیه یې ارزانه شي نو د ټولو خلکو لپاره به سهولت شي او ډیر خلک به ترې استفاده وکړي. د قندوز په ښار کې هم د څښاک د پاکو اوبو نلونه غځول شوي دي چې له تیرو 4 کالو رئیس ترې د ښار یو شمیر کورنۍ استفاده کوي. د قندوز د اوبو رسولو د چارو رئیس نجیب الله وایي چې دوی هڅه کوي د پاکو اوبو نلونه د قندوز د ښار دننه هم نورو سیمو ته وغځوي تر څو خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په داسې حال کې چې د مهاجرت د نړیوال سازمان په مرسته د لیبیا نه په خپله رضا وطن ته د یو شمیر مهاجرینو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوې ده، خو په هغه هیواد کې په محبسونو کې د غیر قانوني مهاجرینو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن وایي هیله لري دغه کسان به د زندانونو نه زر ته زره خوشې شي او خپلو اصلي وطنونو ته به ورسول شي. د مهاجرینو د ځای پر ځای کولو لپاره د ملګرو ملتونو دا نړیوال سازمان وایي چې دا وخت د لیبیا دولتي زندانونه له هغو غیر قانوني کسانو نه ډک دي چې اروپا ته د رسېدو په تمه قاچاقبرانو لیبیا ته راوستلي، خو چارواکو په سمندر کې ګیر کړل او په زندانونو کې واچول. نن د شنبه په ورځ په ژنیو کې دغه سازمان یو ویان جویل میلمن امریکا غږ ته وویل چې یو زیات شمېر افریقایان چې اروپا ته د مدیترانې د سمندرګي په لاره د تلو نیت لرو د لیبیا ساحلي ساتونکو له نیولو نه وروسته په محبسونو کې وغورځول او د تیر کال په پرتله شمیر تقریبا 2 چنده زیات شوی. دا وخت 9300 کسان چې د افریقا او آسیا د مختلفو هیوادونو اتباع دي د لیبیا په زندانونو کې پراته دي او په ځینو مواردو کې ورنه په زور او جبر شاقه کارونه هم اخیستل کیږي. دا د مهاجرت د سازمان د ویان جویل میلمن غږ دی چې وایي د مهاجرت نړیوالې ادارې لیبیایي چارواکو ته په ډاګه دا خبره کړې چې اصولا موږ په زندانونو کې د دغو کسانو ساتل نه خوښوو او کوشش کوو چې زر تر زره راجستر کړو او باید اجازه ولري چې بیرته په خپله خوښه د بشري پروګرام له مخې خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه شي. او کوم کسان چې په سمندر کې نیول شوي دي، ښه به دای چې په ظرف د یوې هفتې کې وطن ته د ستنولو پروسه بشپړه شي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو 6 میاشتو کې 1000 غیر قانوني مهاجرین چې په لیبیا کې بند پاتې وو د IOM په مرسته خپلو اصلي وطنونو ته رسول شوي دي چې زیاتره د لویدیځې او مرکزي افریقا د هیوادونو اتباعو او 2000 د ختیځې افریقا او د افریقا د ښکر د سیمې د هیوادونو اوسیدونکي وو او ځینې آسیا او شمالي افریقا ته رسول شوي دي. سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او درنوندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنې پښتو خبری خپرونې مطالب هم دلته پایته ورسېدل. نیم صدرسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې غوښو. د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی یو څو شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.